د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دی ریڈیو دے
ستړي مسي وائس آف امریکا دی ودا یو واسطه خبری خبرونه کی شراغلاست نن د شنبه خالی ورځ د کال 2019 د جولای د میاشتې په زمانه تره پاکستان کې دا وخت مازیګر 6 بجې سوی دی افغانستان کې 5 نیمې او دلته واشنگتن ڈی سی کې د سهار 9 بجې سوی دی خبرونه وړاندې کوم کې تاسو قرباني یو ز کلثوم کاکړ
او زه محمد اکرام
را سره مل پات سي تاسو د خبرونو تفصيلات وړاندې کوو په اول د نن ورځې سټکي
د قطر په دوحه ښار کې د افغان سولې په خبرو کې ناست امریکایي او افغان طالبانو استازي وایي د افغانستان نه د نړیوال ځواکونو وټول لپاره یو نیټه ټاکلو په سر تړون تر رسیدو په حق له د شپږو ورځو خبرو کې ډیر ښه پرمختګ شوی دی اخواته د افغانستان د سولې په تړاو 50 کسیزه پلاوی نن د بین الافغاني خبرو اترو په هدف قطر ته رسیدلی دی یو افغان څېړنکار وایي
دا ځل چې په قطر کې افغانان سره راټولېږي دا به ډېرې بنسټیزې اساسي خبرې وي او دا په یو حساسه مرحله کې سرته رسیږي
د پاکستان پیپلز پارټۍ په ګډون نور مخالف سیاسي ګوندونو الیکشن کمیشن او پاکستان ته خط لیکلی چې په قبایلي ضلعو کې کېدونکې ټاکنو په مهال دي د پاکستان فوج په پولینګ سټېشنو نه پر ځای کوي او دا چې د پولینګ عمل دي د سول سرکاري افسرانو په مشرۍ کې ترسره سي ځکه چې په ټاکنو کې کټګي وسی نو الزام به د هواد لوی ادارو د الزام څخه لوی ادارې محفوظوي بلاول بټو زرداری وایي
منگواڑو کچرے داندلے یا ٹگے الزام لگی نو هغه دی پو سیاسی جماعتونو اولگی هغه دی پو بیوروکریٹس اولگی کچرے زمونگ فوج د پولنگ سٹیشن دننوی نو زمونگ ادارے بهم متنازیہ وی او زمونگ الیکشن بهم متنازیہ وی
پاکستان کې د حکومت سیاسي مخالف مسلم لیگ نون ګوند تور لګولې چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف خلاف د العزیزیا ریفرنس په نوم د بدر رشوتونو په مقدمه کې د عدالت قاضي د دباو لاندې فیصله ورکړې او د هغه قاضي یو ویډیو یې هم خپره کړې
اول د خبرونو تفصيلات
د قطر په دوحه ښار کې د افغان سولې په خبرو کې ناست امریکایي او افغان طالبانو استازي وایي د افغانستان نه د نړیوال ځواکونو وټول لپاره یو نیټه ټاکلو په سر تړون ته رسیدو په حق له د شپږو ورځو په خبرو کې ډیر ښه پرمختګ شوی دی د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد په یو مختصر بیان کې اعلان کړی چې د امریکایي چارواکو سره به د خالی په ورځ یعنی نن خبرې بیا شروع کیږي که څه هم امریکایي چارواکي د دوحه خبرو په اړه تر اوسه پورې چپه خوله دي خو طالبان چارواکي په دې خبره زور راوړي چې دواړه اړخو د تړون مسودې ته رسیدو کې په یقین سره ډیر ښه پرمختګ کړی چې پکې د افغانستان نه د نړیوال ځواکونو د وتو نیټه او د طالبانو نه د دې ګارنټۍ اخستو تفصیل ورکړی شوی چې طالبان به نړیوال ترهګر ډلو سره مرستې نه کوي او نه به چاته د افغانستان خاوره د ترهګرۍ لپاره د استعمال اجازت ورکوي اخوا د افغانستان د سولې په اړه 50 کسیزه پلاوی نن د بین الافغاني خبرو اترو په هدف قطر ته رسیدلی دی په دې پلاوی کې چې د افغان حکومت یو شمیر پخوانی او اوسنی چارواکي د سولې عالي شورا استازي د ښځو او مدني فعالانو غړي د طالبانو پخوانی چارواکي او یو شمیر سیاسي استازي شامل دي د جولای په 9 او 8 نیټه به په قطر کې او وروسته په جرمني کې د سولې په خبرو کې برخه اخلي
د پاکستان پیپلز ګوند په شمول نور مخالف سیاسي ګوندونو الیکشن کمیشن او پاکستان ته خط لیکلی چې په قبایلي ضلعو کې کېدونکو ټاکنو په محل دي د پاکستان فوج په پولینګ سټېشنو کې نه پر ځای کوي او دا چې پولینګ عمل دي د سول سرکاري افسرانو په مشرۍ کې ترسره سي ځکه چې که په ټاکنو کې ټګي وسی نو الزام زبه د هواد لویه اداره محفوظوي د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری ویلي په دې اړه الیکشن کمیشن او پاکستان فیصله غلطه ده او دا چې کیات کمیشن خپل فیصله واپس وانه خستنو د دې فیصلې په ځد به عدالت د لارې خپل کړی
پاکستان کې د حکومت سیاسي مخالف مسلم لیگ نن ګوند تور لګولې چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف خلاف د العزیز یا ریفرنس په نوم د بدر رشوتونو په مقدمه کې د عدالت قاضي د دباو لاندې فیصله ورکړي د مسلم لیگ نن صدر شهباز شریف او مرسیال مشر مریم نواز نن په یو خبری کانفرنس کې د احتساب عدالت جج ارشد ملک هغه ویډیو خبری ارشد ملک ته هغه ویډیو خبری ابرولی چې پکې نوموړي د مسلم لیگ نن یو مرسیال ته ویلی د دسمبر په 23 نیټه ابرول شوی فیصله کې د نواز شریف خلاف د کرپشن یا بډو رشوتونو څخه قسم ثبوتونه نه وو. د دسمبر په میاشت کې د احتساب عدالت پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په العزیز یا ریفرنس یا مقدمه کې مجرم ګرځولی وو او نوموړي ته یې د مشقت سره د 2 کاله قید سزا اورولی وه.
د بلوچستان په ساحلي ښار ګوادر کې تیره شپه یو هندو تاجر وژل شوی دی. سیمه ییز پولیس ایس ایچ او محمد اسلم وایس اف امریکا دی وته ویلي چې دکاندار ګرومل نومیږي او د شرابو دکان یې درلود. حمید سمسور نور تفصیلات راکوي.
سیمه ییز د پولیسو ایس ایچ او محمد اسلم وایس اف امریکا دی وته ویل چې دغه پیښه تیره شپه ناوخته په ساحلي ښار ګوادر کې رامنځته شوله. د په خبره چې له هندو له ژقی سره اړه لرونکي ګرومل په ښار کې د شرابو دکان درلودي او دغه ډول یوې ګودام وو او هلته په ګودام کې استوګنه کوله. د پولیسو ایس ایچ او پر مخ زیاته کړله چې ګرومل له خپل دکان څخه ګودام ته روان وو چې په لاره باندې له دشتي منزل سره جوخت په تنګه او په توره تاریکه کوڅه کې ناڅرګنده وسلوالو پر ده باندې برید وکړي چې په نتیجه کې د ځای پر ځای ووژل شو. بیا پولیسو د هندو تاجر مړی سرکاري اسپیټال ته راوړی. ډاکټران وایي چې ګرومل پر پزه باندې په توپنچه باندې هدف سوی دی چې و دماغ ته هم زیان رسیدلی دی. د پولیسو یو چې محمد اسلام پر مخ زیاته کړله چې د دغه پیښې په لټون روان دي، لکه تر اوسه پورې د دغه پیښې علت نه دی څرګند سوی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ریډیو ټلویزیون، کوټا.
د وایس اف امریکا ډیو خبرونه ده.
د خیبر پختونخوا په اباسین کې درې ورځې وړاندې د ډوبې شوې کښتۍ په پیښه کې 13 ډوب شوي کسان تر اوسه پورې بې درکه دي او چارواکي وایي د معلومولو لپاره یې عملیات روان دي. د دغه پیښې دپاره د هریپور ضلع د مرستیال کمیشنر معاون اظهر مغل ډیوه سره په خبرو کې ویلي چې په 3 جولای په اباسین کې د کښتۍ اوړېدو پیښه رامنځته شوې وه او په هغه وخت ترې 14 کسان روغوتلي وو. د 4 کم عمره ماشومانو جسدونه تر لاسه کړل شوي. نور حال په دې حق باندې د سیمینا د ریډیو خبریال احسان محمد خان راکبي.
د هریپور ډیپټی کمشنر ماوین اظهر مغل ډیوه سره په خبرو کې وویل په 3 جولای د کښتۍ اوړېدو وروسته 14 تنان خپل د سیند غاړې ته ژوندي تیروتلي وو او وروسته د امدادي هلو ځلو 4 ماشومانو جسدونه ترلاسه شوي وو. په دې حکله نوموړي وویل
ہمارے پاس جتنے بھی ریسکیو ٹیمیں ہیں وہ سب لگی ہیں، تو ابھی یہ کہ جو موجودہ صورت حال ہے کہ پانی کا جو پوزیشن ہے وہ بہت ہی سپیڈی ہے ادھر جہاں پہ یہ انسیڈنٹ ہوا تھا.
دیوائی امدادی کارونا اس ہم روان دی خو دا سند اوبو زور زیاد شوے او اوبو ڈیرے خڑی شوی دی چې د دې لوجه د لادرکه تنانو راوخکلو کې مشکلات ښکاری. اخوا د شانګلي د کوماچ یونین کونسل د نصرت خیلو ناظم سلطان نبی ویلي دغه کښتۍ چې د شنګلې نه هریپور ته روانه وه په دغه کې سواره مسافر د اباسین په غاړه د شنګلې او تورغر اوسیدونکي وو. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، ایبټ آباد.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د بلوچستان په کوټه ښار کې د پښتو ادب درې ورځنی سیمینار دویم ورځ هم دوام لري. پښتو ادب د نیمې پیړۍ مزل، فکری او نظری رجحانات تر عنوان لاندې سیمینار په پښتو اکیډمي کوټه په 5 جولای پیل شوی او نن هم دویم ورځ ده. په سیمینار کې له افغانستان، خیبر پښتونخوا، کراچي، بلوچستان او نورې پښتني سیمې څخه نارینه او ښځینه لیکوالان، شاعران، ادیبان، نقادان او سیاستوالان ګډون لري. د شام د جګړې سرانه کوونکی یوه اداره وایي چې په لویدیز ادلیب ایالت کې د 2 ماشومانو او 3 ښځو په ګډون 14 تنه وژل شوي دي. په برتانیا کې میږ د شام د بشري حقونو سر ډلې راپور تر مخه د شنبې خالي په ورځ دا بریدونه د حکومتي جنګي الوتکو او د هلیکاپټرو په ذریعه په مومل کلي کې شوي. په شام کې د کال 2011 راهیسې کورنۍ جګړه روانه ده او د امریکا په کالیفورنیا ریاست کې د 2.1 زوروره زلزله راغله. د زلزله سره ورونه لګیدلې و دانې زپلې سړکونه مات کړي او غنې ژوبلې هم اړولې دي. د چارواکو په وینا زلزله له امله د ریج کرست شار کې زیات تاوان اوریدلې دي. ول سوي دي چې د زیارت یا پنجشنبه په ورځ هم په دې یادې علاقې کې د 6.4 شدت زلزله راغله و.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د قطر په دوحه ښار کې د افغان سولې په خبرو کې ناست امریکایي او افغان طالبانو استازي وایي د افغانستان د نړیوال ځواکونو وټول لپاره یو نیټه ټاکلو په سر تړون تر رسیدو په حق له د شپږ ورځو په خبرو کې ډیر ښه پرمختګ شوی دی. خو د افغانستان د سولې په تړاو 50 کسیزه پلاوی نن د بین الافغاني خبرو اترو په هدف قطر ته رسیدلی دی. نور تفصیل په تاسو زموږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د بیلابیلو سیاسي مشرانو او مدني ټولنې ترمنځ بین الافغاني خبرې اترې سبا په دوحا کې پیل کیږي چې د خبرو اترو ته د افغانستان نه یو شمېر مهم شخصیت دوحا ته رسیدلی دي. د طالبانو د واکمنۍ په دور کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر مولا عبدالسلام ضعیف چې په خپل هم په دغه غونډه کې د ګډون لپاره تللی وای طالبان د بین الافغاني خبرو د لارې د سولې پروسه مخ په وړاندې وړل غواړي خو افغان دولت سره خبرو ته لیواله نه دی. د افغانستان خبری ایجنسی پژواک نن په خپل یو رپورت کې لیکلي چې د دوه په خبرو کې و تر شپېتو پورې شخصیات ګډون کوي چې پکې با 15 طالبان او استاذ وی او 15 نور پکې د کابل اروپا او امریکا نه برخه ولري. پژواک د پخوانی لوړپوړي طالب واکمن مولا عبدالسلام ضعیف د خولې لیکلي چې دا ځل بعد امریکایي او طالبانو خبرې ګټوري وي او د افغانانو په خپلو کې خبرې د سولې عمل نور هم ګرنده کوي. تر دې سورزه هوډان دې د طالبانو د قطر د دفتر وایي سوهیل شاهین په خپل یو مرکه کې ویلی چې افغان سولې د پاره د امریکایي استاذ زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ قطر کې د سولې خبرې په وړاندې تللی خو افغان دولت سره به خبرې اترې د سولې د تړون وروسته کولې شي. په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو اترو بو پړاونه شوی او سرچینې وایي په دغو خبرو کې امریکا زیات ټینګار په دې کوي چې طالبان باید اوربند او بین الافغاني خبرې وکړي خو طالبان وایي چې تر څو امریکا افغانستان نه د خپل ځواکونو د وتلو نیټه نوی اعلان کړي هغوی به اوربند او افغان دولت سره خبرې نه کوي. هم نن د افغانستان صدر اشرف غنی سلاکار وحید عمر ویلي افغان حکومت پر روانو دوه میاشتو کې د ستمبر تر لومړۍ نیټې وړاندې د سولې په برخه کې د وسلوالو طالبانو سره یو مقام هیله لري د یو تفاهم هیله لري. وحید عمر نن په کابل کې د خبرو اترو په وخت ویلي چې د سولې د لومړني تفاهم وروسته به د سولې په اړه جدي خبرې پیل شي. ښاغلی عمر زیاته کړې د افغانستان حکومت او امریکا ترمنځ په دې رابطه ډیر نږدې تفاهم شته. نن صدر غنی د زلمی خلیلزاد سره یو نیم ساعت خبرې کړې دي او هیله مو داده چې په راتلونکو دوه میاشتو کې د ستمبر تر اوله پورې یو سو ابتدایي معاهده وشي. د افغان حکومت دغه چارواکي دا سرګندونې په داسې مهال کړي چې دا مهال قطر کې د افغانستان سولې په اړه د امریکایي او طالب استادو ترمنځ د وم پړاو مذاکراتو او د افغانستان د سیاسي مشرانو او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو کوربه دی. د افغانستان د صدر دغه چارواکي ویلي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې د ټینګېدو لپاره مهمه خبره ده چې د سولې په خبرو کې د افغانستان د حکومت استازي برخه ولري.
دا د وی او ای دی واغ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
وایس اف امریکا جوړه ده خبرونه د عوام لري را سره ملګری پاتې سي. تاسو ته د افغانستان څخه یو بل راپور وړاندې کوو چې افغانستان د سولې په تړاو پنځوست کسیز پلاوی نن د خالی شنبه په ورځ د بین الافغانی خبرو اترو په هدف قطر ته رسیدلی دی. په دې پلاوی کې چې د افغان حکومت یو شمیر پخوانی او وسنی چارواکي، د سولې عالی شورا استازي، د ښځو او د مدني فعالانو غړي، د طالبانو پخوانی چارواکي او یو شمیر سیاسي استازي هم شامل دي تللي. تفصیلات نور تاسو په دې اړه د اکمل روان په راپور کې وړاندې کوو.
د افغانستان د سولې په تړاو هڅې په دې وروستیو کې چټکې شوي او نن له کابل څخه د افغان حکومت 50 کسیزه پلاوی د طالبانو له مشرانو سره د خبرو په هدف قطر هیواد ته رسیدلی. په قطر کې د لومړي ځل لپاره دا بین الافغاني مذاکرات سبا یک شنبه پیل کیږي. د قطر او جرمني قرباتوب دوه ورځې به دوام ولري. ویل کیږي چې له طالبانو سره د قطر په مذاکراتي پلاوي کې د افغان حکومت یو شمېر اوسني او پخواني چارواکي، د مدني ټولنې استازي، سیاسي مشران، دی سولی علی شورا استازی، دی طالبانو پخوانی چارواکی شامل دی. دی سیاسی چارو څړونکو فضل الرحمن او ریاخیل ډیوی سره په خبرو کې چې په دې پلاوی کې دی افغان حکومت یو شمیر داسی استازی هم شامل دی چې په وینای په اوسنی حکومت کې حساس موقفونه لري، خو د حکومت په استازی توب په کې برخه نه اخلي. نو ما وړای وای دی امریکا او طالبانو ترمن خبرې دی پای ته رسیدو په حال کې دی، خو په وینای کوي احتمال شته چې هغوی دی سولې پاړه یو هوکړې ته رسیدلې وي او ښایي چې په نږدې وخت کې پایلې په ډاګه شي.
د هغوی هوکړه دې ته زمینه او شرایط مساعدوي چې د افغانانو په منځ کې د سولې خبرې اترې پیل سي، سره له دې چې افغانانو پخوا هم په خپل مابین کې خبرې درلودلې. خو دا ځل چې په قطر کې افغانان سره راټولېږي، دا به ډېرې بنسټیزې اساسي او خبرې وي او دا په یو حساسه مرحله کې سرته رسیږي.
د نړیوالو چارو سیاسي چړونکو فضل الرحمن او ریاخیل زیاته کړه، د قطر بین الافغاني مذاکرات به د افغان حکومت او طالبانو ترمن مخامخ خبراترو ته د زمینی په برابرېدو کې به هم مهم او اغیزمن رول ترسره کړي.
په دې خبرو کې به هوکړه نه وي، په دې خبرو کې به تبادل د نظر وي، تبادل د فکر به وي، تبادل د اندیشې به وي، یو بل به سره پیژني، یو بل سره به معرفت پیدا کوي. او چې په کې ډېر مهم ده، هغه به د راتلونکي غونډې اجنډا، جای، کمیت دا شیان په ځانګړي ډول باندې مشخصوي. بل څه چې په دې غونډه کې ډېر نه وای ده، هغه نوي سیاسي شخصیتونه دي چې ډېر تاثیر ګذاره دي.
د ولسی جرګې پخوانی غړی او سیاسي فعال فرهنده زهره نادری له ډیوی سره په خبرو کې ویل چې قطر او جرمني په بشپړه بې طرفۍ د افغان کشلې د حل لپاره اقدامات پورته کړي. په وینا یې افغان ولس یې هرکلی کوي. دی وای دا ناسته به نه یوازې د افغانستان خلکو ته د سولې حاکمیت وسپاري، اړینه ده چې لږ تر لږه په اوربن هم خبرې وشي تر څو افغان ولس ډاډمن شي چې دوی هم د سولې د پروسې یوه برخه ده او په دې پروسې باور رامنځته شي. که څه هم د سولې پروسه کې خبرې دوامدارې وي او په یوه یا دوه ځل خبرو سره دا پروسه نه بشپړیږي، خو باورمندي په دې پروسې لازمه ده او زه لازمه ګڼم چې یو داسې اوربن وشي چې د افغانستان خلک په سولې باورمند شي. د قطر او جرمني په قربتوب افغاني مذاکراتو کې افغان حکومت ویلي چې افغان چرواکي پکې برخه نه اخلي او طالبانو هم ویلي هغه کسان چې په دې مذاکراتو کې برخه اخلي نظر به یې شخصي وي. دا لومړی ځل نه دی چې په قطر او جرمني کې د افغان حکومت د رسمي استازو له ګډون پرته بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمینه برابرېږي. تر دې وړاندې په مسکو او پاکستان کې هم د افغان سولې په تړاو د طالبانو او د افغانستان د ګڼ شمېر سیاسي فعالانو، د ښځو مدني ټولنو استازو او طالبانو مشرانو ترمنځ د سولې په تړاو کنفرانسونه جوړ شوي وو. حکمل صدات، ډیو ریډیو، افغانستان.
دا د وایس اف امریکا ډی بریډیو دی. زمونږ دا یو ساده خبرې خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سي نه نه خپلې غباندې او تاسو خبرونه کې وړاندې هم واوریدل. پاکستان کې د حکومت سیاسي مخالف مسلم لیگ نون ګن تور لګولې چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف خلاف د العزیز یا ریفرنس په نوم د بډو رشوتونو په مقدمه کې د عدالت قاضي ارشد ملک د دباو لاندې فیصله ورکړې ده. دا خبره د مسلم لیگ نون مرسیال صدر مریم نواز او صدر شباز شریف په یو خبری کانفرنس کې کړی ده او د هغه جج یو ویډیو یې هم ښکاره کړی ده. زموږ سره دا وخت د ټلیفون پلان باندې د اسلام آباد نه د ریبو ریډیو خبریال پیر ولا چا نیخ په نیغه باندې راغلی دی. پیر صاحب تاسو تسلیم شو او په خیر راغلی.
مننه اکرام صاحب.
پیر صاحب مریم نواز سره په دغه خبری کانفرنس کې د مسلم لیگ یو شمیر سیاسي مشران هم ناستی، نور تفصیل سره مریم نواز د ویډیو نور سویل دی او یا دغه ویډیو کې جج په خپل سوای؟
اکرم صاحب بالکل یو مهم پریس کانفرنس او کله دا چې نواز شریف دغه سزاګانې او ریولو شوې دي نو ګوند خو به دا تور لګاو چې دا د دوی سره زیاتې شوې دي. خو په لومړي ځل باندې مسلم لیگ نواز ګوند یو ویډیو مخې ته راوړې ده او دی ویډیو باره کې دی ویډیو کې لیدل کیږي چې د ګوند یو د نواز شریف یو نږدې کس دی، د هغه د پارټۍ غړی دی، ناصر بټ نومیږي، چې هغه د دغه جج ارشد ملک سره یو ځای کې ناست دی. د کم ځای باره کې چې دعوا ده چې دا د ارشد ملک یعنې د هغه جج کور دی. او بیا مریم نواز یا مسلم لیگ نواز ګوند دا دعوه کوي چې د جج په خپله د دوی د ګوند دا غړی راغوښتو او دته ویلو چې زما په زړه باندې بوج دی او بوج دا ده چې ما ستا قائد نواز شریف ته سزا اورولې ده، هغه بې ګناه خو زه مجبور وم ځکه چې ما باندې د کومو قوتونو فشار و نو هغوی ما ته زما باره کې یو داسې ویډیو خولې وه چې ما سره یا خو به ما خودکشي کوله او یا به مې نواز شریف ته سزا اوروله. نو دغه دعوه شوې ده په دغه ویډیو باره کې مریم نواز دا ویلي دي چې دغه جج دا پخلی کړی دی. بیا د هغه غږ هم هغې په خبری کانفرنس کې واورولو چې زیاتره خبرې پکې په پنجابۍ کې شوې دي. نو دغه دعوی هغې کړی دي او هغې دا دعوه هم کړې ده چې خو د دې نه پس دوی نور وڅېړلی شو نو هغې دا وویل چې ما سره په دې هکله نور هم ثبوتونه شته، هغه ثبوتونه به زه بیا هغې کې به زه د نورو خلکو نومونه واخلم. بل اکرام صاحب په دغه خبری کانفرنس کې بیا مریم نواز د پاکستان چې کوم طاقتور ادارې دي هغې ته هم په اشاره کې دا اورونه کړې ده چې زه راوتی یم او اوس به زه د منتخب خلکو لپاره جنګېږم او دا تپوس ډېر اوچت کړی دی چې تر کله به پاکستان کې وزیر اعظمان په دار خېجولي کېږي او تر کله پورې به هغوی د ترهګرې حملو ښکار کېږي او تر کله پورې به ولسي رایې چې کوم ده هغه د خپلو لاندې کولی شي. عمران خان باندې
تاسو به خپله خبره هم جاری ساتئ خو د مریم نواز د طاقتور حلقو نه مطلب آیا عمران خان او کنه پوس؟
ظاهره خبره ده هغې وویل چې عمران خان یادو چې ته چا راوستې نو اشاره د پاکستان فوج ته وه او دا چې کوم واقعات شوي دي که وزیر اعظم پانسې شوي دي نو هغه هم په یو ډکټیټر پانسې کړو ذوالفقار علي بټو او دغه شانتې کو بېنظیره یو بله پخوانی وزیر اعظم ووجل شوې ده، هغه هم د یو فوجي امیر دورونو ټول اشارې د هغې د فوج طرف ته او سویلین چارو کې د فوج چې کوم لاسوهنې دي هغې اړخته وي. خو دې سره بیا هغې دا خبره هم کړې ده چې دې سره نور ثبوتونه هم شته چې په هغې کې دا وایي چې دا سره نمونه دي باقاعده چې هغه به زه کوزه وچېړلی شم ځکه چې دوی ویل چې ما د خلاف هم څه وخت هم کاروایي کېدی شي نو زه به بیا د ډېرو خلکو او د ډېرو ادارو چې دي نو هغه به نمونه اخلم. دا دړکې هم دوی ورکړي دي خو خاص کار بیا د ارشد ملک باره کې دوی دا دعوه کوي د مسلم لیگ نواز ګوند چې هغه په دغه ویډیو کې د دوی د ګوند غړي ته وایي چې زه کومو خلکو او کومو تنانو راغوښتم زما باره کې هغوی سره داسې یو ویډیو فلم و ذاتی چې د هغې نه علاوه ما سره بله کومه لار نه وه چې زه نواز شریف ته سزا ورکړم او هغه پکې دا خبرې دوی وچلولې چې بکې دوی دا دعوه کوي چې د نواز شریف خلاف د مالی زرغلو په العزیز یا ریفرنس کې یا العزیز یا قضیه کې چې دی نو څه ثبوتونه نه خو چونکې ما ته ویلي شو چې دا کار به کوي نو زه په کولو باندې مجبور وم.
او تر اوسه پورې واکمن تحریک انصاف د دغه ویډیو په حق له څه ویلي؟
بالکل اکرام صاحب سمدستی د عکس العمل مخې ته راغلی دی د وزیر اعظم عمران خان چې د اطلاعاتو کومه سلاحکار د فردوس شکاوان هغې هم لاهور کې خبری کانفرنس ته وینا کړې ده. د مریم نواز خبری کانفرنس وروسته یې خدا رد کړی دی او د بی بنیاد ګرځول دي او دا هغه دا خبره کړې ده چې کم سړی دا ویډیو جاری کړی ده پاغه باندې تور لګول دي چې هغه نشه یي مواد په کاچاک کې ککړ دي د غنا سربټ او هغه بدنامه سړی دي او دې سره فردوس شکاون دا خبره هم کړې ده چې کو دا څه او ویم نو موږ باندې ویډیو فرانسیک کو د دې موږ ساينسي بنیادونو باندې جاج اخرو او بل دا د ریس پر کړه دي چې کو شریف خاندان غړي مالی درغلو کې ککړ نه دي او دی بي ګنا دي نو د نواز شریف ځامن او د شهبا شریف چې کمزوي دي او زوم دي هغه په لندن کې مخروطي اول تیری هغه د راشي او پاکستان کې د احتساب سره او د عدالتونو سره مخ شي.
ډیر مننه پیر صاحب موږ سره د خبرو کولو.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړی.
دا د وایس اف امریکا ډیبریډیو دی. د خیبر پختونخوا سره یو ځای کړل شو او قبایلی ضلعو کې د وکیلانو یعنی د وکیلانو د تنظیم انتخابات شوي دي. په دې کې اول انتخابات دا په خیبر کې شوي او تیر ورځ په مومندو ضلع کې هم انتخابات شوي دي. د دغه ضلع نبی منتخب د بار اسوسییشن صدر ګل رحمان مومن ویل دی چې د دغه ضلع ولسته به دا یو موقع ورکړي چې هغوی خپل حقونو پیژني د دې لپاره اواز پورته کړي. رپورت پی د سیمه ندر بریډیو خبریال ارشد مومن راکبي.
د خیبر پختونخوا سره ورګډې کړل شوې ضلعو ته د 15م آئینی بدلون د لارې هلته د پاکستان اساسي قانون غزیدو سره سم تنظیمي او سیاسي حلې ځلې هم توندې شوې دي. په وروستیو کې عدالتي نظام غزیدو سره وکیلانو خپل تنظیم سازي پیل کړې او تیره ورځ د مومندو ضلع بار اسوسییشن خپل مشر د وټونو د لارې وټاکه. نوی منتخب شوی صدر ګل رحمان ډیوته وویل مومندو ضلع کې په اول ځل د انتخاباتو په ذریعه د بار مشر وټاکل شو. د نوړاندې د خیبر ضلع وکیلانو تنظیم سازي هم شوې وه او هغوی هم خپل مشر خوښ کړی و. ګل رحمان مومن وای د تنظیم سازی عمل ابتدایي مرحلو کې دی او وخت تیرېدو سره به نور هم مضبوطیږي.
دا خو کله ولایتونه دي چې کوم ځای دی هغه راځي دغه په خپل ځای کې باقي مونږ باندې خپل عزیزان ته دومره راکو چې زموږ عزیزان چې کوي هغه ته مونږ دومره لیف ورکو چې هغه په دې نیو سیستم کې پرې نه وي چې کوم پرمختګ شي په دې کې عزیزان وګڼي چې باقي مونږ محفوظ شو.
د فاتح لایر سپور مشر رحیم شاه پریدی وای د خیبر او مومندو ضلعو په شان نورو قبایلي ضلعو کې هم د وکیلانو تنظیم سازی عمل په توندۍ سره مکمل کېدل پکار دي. د رحیم شاه پریدی په وینا هم دغه سي تنظیمونه بیا د سیمې د ولس غږ پورته کولی شي او آئینی او جمهوري اقدار مضبوطولی شي.
دلته به آئین معطل شولو، انساني حقوق به معطل شولو او په بل ځای کې بچا جلسه نشو کوم سیاسي لیډر به आवाज نشو چتولې یو ځکه دم ډیر یتي دارو نه پرې کړو. نو بار اسوسییشن به خپل پلیټ فارم راته پیش کړلو او د سیاسي لیډران بره تللو. نو بار اسوسییشن ډیر هم کردار دی خو چې دی کوي چې په کار کې ولس دې نه فائدہ وایي او ولس تک نه دا چې غیر قانوني مسلې ورته شي چې دې بار اسوسییشن ته ویل چې راځم په نو سره د سرکار د ادارې ظلم کوي دی ته کوي نه یا د افسر کوي یا یو فرد کوي د ادارې کوي یا حکومت کوي چار څو کې کوي خپل تدیوري دغه وکیلان دغه بار اسوسییشن د اواز چتای
قبایلی ضلع چې وړاندې د وفاق د انتظام لاندې وي او د اف سي آر قانون پکې لاګو خو ولې اوس دغه سیمو ته عدالتي نظام غځول شوی او د خلکو د مسلو فیصلې اوس د پولیټیکل ایجنټ د دفتر پر ځای په عدالتونو کې کیږي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، شبقدر.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
وایس آف امریکا دی ودا یو وساته خبری خبرونه لیا دوام لري یو عربیا د خبرونو لاندیز درته وړاندې کوو خو ورسې سټکو ته
د قطر په دوحه ښار کې د افغان سولې په خبرو کې ناست امریکي او افغان طالبانو استازي وایي چې د افغانستان نه د نړیوال ځواکونو د وتو په سر یو تړون ته رسیدو په اړه د شپږو ورځو خبرو کې ډیر ښه پرمختګ شوی دی او د افغانستان د سولې په تړاو 50 کسیزه پلاوی نن د بین الافغانی خبرو اترو په هدف قطر ته رسیدلې دي یو افغان څلنکار وای
دا ځل چې په قطر کې افغانان سره راټولېږي دا به ډېری بنسټیزې اساسي خبرې وي او دا په یو حساسه مرحله کې سرته رسیږي
د پاکستان پیپلز ګوند په شمول نور مخالف سیاسي ګوندونو الیکشن کمیشن اف پاکستان ته خط لیکلی چې په قبایلي ضلعو کې کېدونکو ټاکنو په مهال د پاکستان فوج په پولینګ سټیشنو کې نه پر ځای کوي بلاول بټو زرداری وای
هم چاہتے ہیں کہ اگر ریگنگ کا ایگزام
مونگ واڑو کچری دا داندلے یا ٹگے الزام لگی نو حقا دے پو سیاسی جماعتونو اولگی حقا دے پو بیوروکریٹس اولگی کچری زمونگ فوج دا پولنگ سٹیشن دننوی نو زمونگ ادارے بہم متنازیوی او زمونگ الیکشن بہم متنازیوی
پاکستان کے دا حکومت سیاسی مخالف مسلم لیگ نون گن تور لگولے چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف خلاف د العزیز یا ریفرنس په نوم د بډو رشوتونو په مقدمه کې د عدالت قاضي د دباو لاندې فیصله ورکړې وه
اوس د خبرونو تفصیلات
د قطر په دوحه ښار کې د افغان سولې په خبرو کې ناسته امریکي او افغان طالبانو استازي وای د افغانستان نه د نړیوال ځواکونو د وتلو لپاره یبې نیټې ټاکلو په سر تړون تر رسیدو په حق له د شپږو ورځو په خبرو کې ډېر پرمختګ شوی دی که څه هم امریکایي چارواکي د دوحه خبرو په اړه تر اوسه پورې چپه خوله دي خو طالبان چارواکي په دې خبره زور راوړي چې دواړه اړخو د تړون مسودې تر رسیدو کې په یقین سره ډېر ښه پرمختګ کړی دی چې پکې د افغانستان نه د نړیوال ځواکونو د وتو نیټه او د طالبانو نه د دې ګارنټۍ اخیستو تفصیل ورکړل شوی چې طالبان به نړیوال ترهګر ډلو سره مرستې نه کوي او نه به چاته د افغانستان خاوره د ترهګرۍ لپاره د استعمال اجازت ورکوي اخوا د افغانستان د سولې په تړاو 50 کسیزه پلاوی نن د بین الافغانی خبرو اترو په هدف قطر ته رسیدلې
د پاکستان پیپلز ګوند په شمول نور مخالف سیاسي ګوندونو الیکشن کمیشن او پاکستان ته خط لیکلی چې په قبایلي ضلعو کې کېدونکو ټاکنو په مهال د پاکستان فوج په پولینګ سټیشنو نه پر ځای کوي او دا چې پولینګ سټیشن عمل دي د سول سرکاري افسرانو په مشرۍ کې ترسره شي ځکه چې په ټاکنو کې کټګي وسی نو دا الزام به د هواد لوی اداره ځینې محفوظ وي د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي دي چې په دې اړه الیکشن کمیشن اف پاکستان فیصله غلطه ده او دا چې د یاد کمیشن خپل فیصله واپس وانه خسته نو د دې فیصله په ځد به عدالت لار خپل کړي
پاکستان کې د حکومت سیاسي مخالف مسلم لیگ نون ګوند تور لګولې چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف خلاف د العزیز یا ریفرنس په نوم د بډو رشوتونو په مقدمه کې د عدالت قاضي د دباو لاندې فیصله ورکړي د مسلم لیگ نون صدر شهباز شریف او مرستیال مشر مریم نواز نن په یو خبری کانفرنس کې د احتساب عدالت جج ارشد ملک هغه ویډیو خبري او رولي چې پکې نوموړی د مسلم لیگ نون یو مرستیال ته وایي د دسمبر په 23 نیټه اوربل شوی فیصله کې د نواز شریف خلاف د کرپشن یا بډو رشوتونو څه قسم ثبوتونه نو
د بلوچستان په کوټه ښار کې د پښتو ادب درې ورځنی سیمینار په دویمه ورځ هم دوام لري پښتو ادب د نیمې پیړۍ مزل فکری او نظری رجحانات تر عنوان لاندې سیمینار په پښتو اکاډمي کوټه کې په 5 جولای پیل شوی
د خیبر پختونخوا په اباسین کې درې ورځې وړاندې د ډوبي شوي کښتۍ په پیښه کې 13 ډوب شوي کسان تر اوسه بېدره کدي او چارواکي وایي د معلومولو لپاره عملیات روان دي د دغه پیښې لپاره د هریپور ضلع د مرستیال کمیشنر معاون اظهر مغل وی او ای ډي وسره په خبرو کې ویلي چې په 3 جولای په اباسین کې د کښتۍ د اوړېدو پیښه رامنځته شوې وه او په هغه وخت ترې 14 کسان روغ وتلي او د 4 کم عمره ماشومانو جسدونه یې ترلاسه کړل
د شام د جګړې سره نه کوونکی وای په لوی دز اتلې بایالت کې د وو ماشومان او درو شوزو په ګډون د ارلستانه ورل سوې دي په برتانیا کې مېش د شام د بشري حقوقو سړډلې راپور تر مخه د شنبې خالي په ورځ د بریدون حکومتي جنگي البتکو او د هلیکاپټرو په ذریعہ په ممبل کې لیکل شوی
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ډیوا د خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه په ژوندۍ بڼه تاسو ته وړاندې کیږي. را سره مل پاتې سي نور هم راپورونه تاسو لپاره لرو. د پاکستان پیپلز ګوند په شمول نور مخالف سیاسي ګوندونو د الیکشن کمیشن او پاکستان ته خط لیکلی دی چې په قبایلي ضلعو کې کېدونکې ټاکنو په مهال د پاکستان فوج په پولینګ سټېشنو نه پر ځای کوي. وایي چې د پولینګ سټېشن عمل دی د سول سرکاري افسرانو په مشرۍ کې ترسره سي. ولې چې که په دې ټاکنو کې ټګي وسي نو الزام زبه د هواد لویه اداره یعنې کې د پاکستان فوج محفوظوي. تفصیلات تسته د عبدالرزاق پراپور کې وړاندې کوو.
د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری ویلي دي چې د خیبر پښتونخوا قبایلي ضلعو کې د صوبای اسمبلی نشستونو لپاره کېدونکي ټاکنو په موقع د پاک پوځ ځوانانو ته د مجسټریټ اختیارات ورکولو سره په پولینګ سټېشنو کې د ډیوټي کولو په اړه د الیکشن کمیشن آف پاکستان فیصله غلطه ده او دا چې یاد کمیشن خپله فیصله واپس وانغستله نو د دې پر ضد به د عدالت لاره خپله کړي.
جو ای سی پی نے نوٹیفیکیشن نکالا کہ ہمارا فوج نہ صرف
الیکشن کمیشن چکم اعلامیہ جاری کڑی چې پوز با نہ صرف د پولینگ سٹیشن دننه او بهر وی بلکې هغه سره با د یو مجسریټ اختیار هم وی هغه به سزا ورکول شي هغه یو تن جیل ته هم لیګل شي. زما په خیال دا د الیکشن کمیشن یو غلطه فیصله ده. زما پټه الیکشن کمیشن ته لیکلی دي چې دا فیصله واپس واخلی. کچره د الیکشن کمیشن نه منتخب فیصله ناراضی نو بیا به مونږ عدالت ته تروس پیخور پریس کلب کی خبری غونډه په محل نموړی دا هم ویل چې مخالف سیاسي ګوندونه نغواړي چې قبایلی ضلعو کې کیدونکو انتخاباتو په موقع د داندلې یا ټګې الزام د ملک په یو لوی ادارې راشي.
هم چاته هې کې اگر ریګینګ کا
ایگزام موږ غواړو کچرې د داندلې یا ټګې الزام لګي نو هغه د پوه سیاسي جماعتونو ولګي هغه د پوه بیوروکراتس ولګي. کچرې زموږ فوج د پولینګ سټېشن د ننوي نو زموږ ادارې به هم متنازعوي او زموږ الیکشن به هم متنازعوي. د روانې میاشتې په شلمه نیټه په خیبر پښتونخوا کې زمشوي قبایلي ضلعو کې کیدونکو ټاکنو په اړه د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټري میا افتخار حسین ډیوه نیوز ته وویل چې آل پارټیز کانفرنس په موقع جوړې کړې شوې کمیټې الیکشن کمیشن ته خط لیکلې او غوښتنه یې کړې چې د قبایلي ضلعو ټاکنو کې د پاک پوج په ځای سول انتظامیه خپله ډیوټي ترسره کړي.
چکم زمغال پارٹیز کانفرنس رہبر کمیٹی جوڑا کڑے ونو پرون منگے چکم نے یو لیٹر ڈرافٹ کڑے رے او آگا چکم نے نو ٹول پاٹو دسخط کڑے رے او پارے کم دا خبر دا چے پکار ندا چے آرمی دننا یا باہر آگا چکم نے نو دا مطلے چے دا الیکشن دے موارے سر تکی زکا چے دا الیکشن کمیشن کار دے پر ایک پر ڈیوٹی تر سر رکی بیام کا غی فرس کا زمونگ ٹولو نم منی نو منگا میدان با کولو نپری دو الیکشن با کو خدا یو تحریک او زمونږ د خپل خبرې چې تیر الیکشن رکشه ده او ټول د اندی شه ده ولاړی یو بل ثبوتی.
پیښور کې د انګریزي ژبې ډان رسپانی سینیئر خبریال وسیم احمد شاه ډیو نیوز ته ویل چې انتخاباتو دوران کم پولینګ سټېشنو کې فوج تعینات کړی شوی وي هلته که یو خوا میډیا ته په کار کولو کې ستونزې مخې ته راځي نو بل خوا په ډیوټۍ باندې مامور د الیکشن کمیشن عمله هم د سخت سیکیورټي له وجې مشکلاتو سره مخ وي.
کافی پولنگ سٹیشنوں کے ہم گا ابزرو کرو چی کم با پریزائیڈنگ افسران والتا اگے یہ تا مسئلہ والا کاری دا وینا و چی بھئی دئی خو زمون خبرم نہ منی الٹا وئی دئی مون تا آرڈر را کی لگیا دی حالانکہ قانون من چو گوری پولنگ سٹیشن کا پریزائیڈنگ افسر بنان دی وی او دا آرڈر بیا ٹول بنی بل میڈیا والے سر بز تا سوے ما چی لک کلا پولنگ سٹیشن تو تک بہونو ڈیل زگانو کی بیا دا شکایت را ہو چی بھئی دئی با چی کم الیکشن کمیشن طرف نہ خاص کارڈو نہ کریشیوی و ابزرورز تا چکم کی میڈیا ہم شامل ہوا سیول سوسائٹی دا ہم شامل ہو نو آل تا دی کے دینی دا ہبو چے ایک با پوئٹر ایک با پولنگ سٹیشن تا بدن نہ پر خودل ویٹ لے تا تو دا کسا کار لے تا سوسائٹی دا نہ دی
د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو ځینې علاقو کې دف یو سل څلور څلوېښت د صوبای اسمبلی دپاره کیدونکي ټاکنو نړواندې نافذ کړې شوې ده. د مخالفو سیاسي ګوندونو مشران د یادې دفې لګولو غندنه کوي او وایي چې دف یو سل څلور څلوېښت صرف د هغې امیدواران د انتخابي مهم نه منع کولو دپاره لګولی شوي او تور لګوي چې د پاکستان تحریک انصاف سیاسي ګوند امیدواران د ټاکنو دپاره په ازادۍ سره په دغه سیمو کې خپل انتخابي مهم چلوي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا نیوز، پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. او زو د پاکستان د سینیټ چیئرمین خلاف چې اپوزیشن ګوندونو کم اعلان تیره ورځ کړی دی او وایي چې دوی به د سینیټ چیئرمین د لرې کولو لپاره د جولای په نهمه نیټه باندې خپل خواست وړاندې کوي او د جولای په یولسمه نیټه باندې به د خپل امیدوار اعلان هم کوي. دا وخت کې اوکتشي نو اپوزیشن ګوندونه کوي کېږي نو د هغې سره شمېره د حکومت او د هغوی د اتحادیانو نه زیاته ده. نور حال پی د اسلام آباد نه د ریډیو خبریال اورنګزیب خان را کوي.
پاکستان کې د حکومت پر ضد د نه مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد د سینیټ چیئرمین لری کولو خبرې پس ځینې مطبوعاتي رپورټونه وایي چې اوس د مخالفو ګوندونو ترمنځ په دې اختلاف پیدا شوی دی چې د کوم ګوند تن به د سینیټ چیئرمین کاندید ټاکل شي. خو د اتحاد کې شامل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند وینا ده چې ټولې فیصلې به په اتفاق کېږي او مخالفو سیاسي ګوندونو لپاره اسانه ده چې موجوده چیئرمین لری کړي. ټول ګوندیز کانفرنس پریکړې کې یوه د سینیټ چیئرمین لری کولو خبره هم شامله وه او تیره ورځ د پریکړې عملي کولو لپاره د مخالفو ګوندونو کمیټې د دې اعلان هم کړی دی چې په نهم جولای به سینیټ کې د موجوده چیئرمین صادق سنجرانی لری کولو په حق به تحریک جمع کوي او یولسم جولای به د خپل کاندید نوم اعلان کړي. ځینې مطبوعات وایي د مخالفو ګوندونو اتحاد کې په دې اختلافات رامنځته شوي دي چې د کوم سیاسي ګوند غړی به د سینیټ چیئرمین کاندید په توګه ټاکل شي. خو اتحاد کې شامل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وینا ده د پاکستان سرکاري میډیا او استخباراتي ادارې دغه شان د اختلاف غلط خبرونه نشر کوي او د نه سیاسي ګوندونو اتحاد کې هیڅ اختلافات نشته. سینیټر عثمان کاکړ وایي
خبر دا ده چې په دې کې داسې بنیادي اختلافات هیڅ نشته. دا ځینې میډیا ګروپ دی او سرکار دی چې د جنس اداري دی دې ته اوا ورکړي. دا ظاهر خبره ده چې پارټي دا خواهش لري چې زما د چیئرمین، مګر د دې هیڅ څه داسې بنیادي خلافات بالکل نشته. انشاءالله په اتفاق رائے باندې به د سینیټ چیئرمین اپوزیشن پارټیان اعلانوي او دا خو بیا خبره راشي بیا به انشاءالله ولس ته معلوم شي چې یار دې پارټیانو د سینیټ چیئرمین باندې بشپړ مکمل اتفاق.
د سینیټ قواعد تر مخه د یو سل څلور تنانو غړیتوب سینیټ کې کچر شپږویشت سینیټران د چیئرمین لری کولو تحریک جمع کړي نو بیا د چیئرمین لری کولو لپاره به په پټه د رای اچولو طریقه عملي کیږي. د نوې چیئرمین ټاکلو لپاره به په پټه ووټونو پس کچر د مخالفو ګوندونو زیات ووټونه وي نو بیا به د موجوده چیئرمین پر ځای نوې چیئرمین وټاکل شي. که د سینیټ غړو شمیرو ته وکتل شي نو د وخت د ټولو نه زیات سینیټران د مسلم لیگ ډلې سره تعلق لري او شمیره یې ولس ده او دیالس آزاد سینیټران هم د دوی ملګري دي. دغه شان د مسلم لیگ سینیټرانو شمیره درشت جوړیږي. یو بل حکومت مخالف پاکستان پیپلز ګوند د سینیټرانو شمیره یې ویشت ده. د نه حکومت مخالف سیاسي ګوندونو اتحاد کې شامل د جمعیت علما اسلام سینیټرانو شمیره څلور، د عوامي نېشنل ګوند یو، د پښتونخوا عوامي ملي ګوند دوه او د نېشنل ګوند پنځه سینیټران دي. په مجموعي توګه د حکومت مخالف ګوندونو سینیټرانو شمیره اووه شپېته جوړیږي. بلخوا واکمن پاکستان تحریک انصاف د سینیټرانو شمیره څوارلس ده او حکومت اتحاد کې شامل سینیټران چې ورسره یو ځای شي نو مجموعي شمیره یې شپږ درشت جوړیږي. د سینیټ چیئرمین انتخاب به په پټه ووټونو له ذریعې کیږي او د پاکستان سینیټ دا تاریخ دی چې اکثر له ووټونه پکې خرڅیږي، ځکه ناکیدین وایي چې په ظاهره خو حکومت مخالف سیاسي ګوندونو د سینیټرانو شمیره زیاته ده او په اسانه دوی موجوده چیئرمین لری کولی شي. خو د سینیټ انتخاباتو تاریخ ته وکتل شي نو په دې انتخاباتو کې سهم کېدی شي.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶ دا د وایس اف امریکا ریډیو دی. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان په هغه ریپورټونو باندې فکرمندی خودلې دي چې وایي د بشری حقوقو فعال ګلالی اسماعیل او د هغې کورنۍ د خطرو دړکو سره مخ ته او پکې تور لګولې شوې ده چې ریاستی ادارې د دې کورنۍ تنګوي. په دې حق لبانه نور حال د اسلام آباد نه د ریډیو خبريال پیر ولا چاپ یو ریپورت کې راغلی.
د پاکستان په کچه د بشري حقوقو خپلواک تنظیم د بشري حقوقو کارمند او د پی ټی ایم لا تړي ګلاله اسماعیل د زورولو په پیښو اندېښنې خودلې دي او تنظیم حکومت او په امنیتي ادارو باندې د غګامونو نه ډډه کولو غږ کړی دی. د ایچ آر سی پی لخوا جاری کړل شوی اعلامیه کې د پاکستان د ریاستي ادارو لخوا د ګلاله اسماعیل له کوروالو زورولو په صرف فکرمندي ښکاره کړی شوی. اعلامیه وایي چې تنظیم لپاره د فکرمندۍ خبر ده چې د طاقتور ادارو لخوا د ګلاله اسماعیل فعالیتونو مخه نیولو لپاره د دې کورواله باندې فشار اچول کیږي او داسې اطلاعات هم مخې ته راغلي چې ګڼې امنیتي ادارو چارواکو د ګلاله اسماعیل کشر خور ته هم د زیان رسولو دړکې ورکړې دي. دړوان دنه د پی ټی ایم سره تړاو لرونکي د ملي اسمبلی دوه غړي موسم داوړ او علي وزیر ریاست مخالفه فعالیتونو کې د ککړتیا په سر جیلونو کې بنديوان دي او د پاکستان حکومت مخالفه نه سیاسي ګوندونو باندې ګډ اتحادیه د دوی ملي اسمبلی ته د رابللو غوښتنه کوي خو د ملي اسمبلی سپیکر د واک لرلو باوجود د داسې کولو نه انکاري دي. ګلاله اسماعیل په 13 میاش اسلام آباد کې د یو پښتني ماشوم جنۍ سره جنسي تیری پیښې په سر تر سره شوې احتجاج کې ریاستي ادارو بدنامولو په تور اف آی آر درج دي چې پکې د ترهګرې دفات هم شامل دي. دغه قانوني کاروایی رامنځته کېدونه پس ګلاله اسماعیل غیبه ده خو په اسلام آباد کې میش د دې پلار پروفیسر اسماعیل تور لګوي چې حکومت او امنیتي ادارو چارواکو دوی په اور کې ودرولې دي. ڈیو ریڈیو سر خبرو کې پروفیسر اسماعیل زیاته کړې چې ګلاله جرم کړی دی نو د قانون چوکاټ ته راوستل شي خو د دې مطلب دا نه دی چې د ریاستي ادارو په ضد خبره کولو په سر دی هغه وجل شي. او پروفیسر اسماعیل بیا نن سبا د دې کوروالو ته راپیښ ستونزو په حق له صدا سوایي
یو چې دا خبره وکړه اختلاف اولر نو بیا غي مطلب پرال چې تاسو علاله کې پانسي کې او ته دا غي کوروان کې تر هغه د مور خپل ژوند تبا کې دا غي د نوکران ژوند تبا کې دا غي د ادارو ژوند تبا کې ور پسی شي او په یو چې نه پسی خود دوس په ان راولې غي پولیس والا او به نشي نو ور پسی په 50 پټ گاڑی په جو عرب خمر روان دي او تر جی اچ کیو با دا کیږي چې ګولاله نسو جی اچ کیو له ګولاله یو ډېر لو شی دی وکړل چې یو ډېر خطرناک او څه شي روان نه لوبي کوي دا سیاست دې هاي نام نه لایق لري سیاست نه لایق هر کچونه کوي زمونږ ډرایور وو چې هغه وټا کوی انجکشن یې ورته ولګوري زمونږ په جنګلو ولا خلک د دې څو ګیرا دی هیڅ یو کټ بیګا وو چې ټارچر کوي خلک زمونږ ډرایور وټا دې غریب زمونږ هغه هغه له دوایا دې د نه پوجود کې راکړي چې کریسم کالو آیا دا څه شي دی او وی ټکو بل کس هغه وټا کو تشدد د راځي په کور ته به یو پند سپېڅلې سړي په کور ته راځم نشي اره یو شی ما خو دې کو چې بره بل مارو ته خيږي مونږ هغه بل مارې کې نو لري څه کوي ہراسمنٹ یو دغه شروع کړی دی او د انساني حقوقو خلاف ورزي د قانون خلاف ورزي د عین خلاف ورزي شي نه مني خلکو چې ته خلک به ته کوي دا د ډراما باز ریاست دی.
د پروفیسر اسماعیل دغه تورونو په حق لمو د واکمن تحریک انصاف ګوند سره تړاو لرونکي د پارلمان یو شمېر غړو سره د رابطو هڅه وکړي خو د دوی لخوا خبرګون مخې ته را نغی. دا په داسې حال چې د روان دنه مخالفه سیاسي ګوندونه په حکومت او د اعتصاب ملي ادارې او د دوی په شاته کتور فوز باندې د اعتصاب په نوم مخالفه سیاستمدارانو د زورولو تورونه لګوي او دوی زیاتوي چې جیلونو کې بندیوان حکومت مخالفه سیاستمداران د بنیادی بشري حقوقو نه محرومه ساتلی شي. د پاکستان فوز او مرکزی وزیران هم د پښتون ژغورنې غورزنګ او د دوی ملاتړیان د هیواد غدداران او ملکی سلامتیا لپاره خطر بلي خو پښتون ژغورنې غورزنګ او مخالفه سیاسي ګوندونه دغه تورونه بې ځایه بلي او پی ټی ایم د هیواد په استخباراتي ادارو باندې د دوی په لویه شمېره کې د فعالینو په زور اوچتولو او فوزي عملیاتو ښکار ځپلې سیمو کې د بشري حقونو د سرغړونو تورونه لګوي خو د پاکستان فوز دغه الزامونو منلو نه انکاري دي او تیر ورځ د فوز ویاد ویلي دي چې ضروري نه ده چې هر یو بې درکه تن معامله دي په فوز یا په ریاست ورتپلې شي.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه دوام لري د واشنگتن ډي سي د استودیو څخه د خبرونه تاسو ته پر ژوندۍ بڑا وړاندې کیږي. را سره مل اوسېږي او تاسو ته د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم پوله په اړه تفصیلات درکو چې د دوی ورځې راهیسې دا پوله بند ده. تاسو ته به یادونه درکو چې څو ورځې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان حکومت ویلي وو چې د تورخم پوله به د تګ راتګ لپاره د سلیر وساته پوری پرانستل وي یا خلاص پاتې وي، خو اوس دا دوی ورځې د لارې ولې بند ده؟ د دې لپاره تفصیلات راکولو لپاره د ډیوا زموږ همکار ابراهیم شنواری صاحب د ټلیفون په لیکه را سره ملګری شوی دی. جوړ به خیر شنواری صاحب. مننه. تاسو شنواری صاحب، که زموږ اوریدونکو ته د لارې په اړه تفصیلات ورکړئ چې ولې بند ده؟
دا نن دویم ورځ ده چې کوم دلته په تورخم کې ځایي کسټم تیرې کې جنتان او تاجران دي، هغوی د کسټم محکمې او د نیشنل لاجسټکس سیل په د هغوی چې کوم دلی سره رویه ده، د هغې په ضد باندې د دوی حکومت چې دی په دې رسو کې په خوراکي موادو باندې خاص کر چې کومه تازه میوه او سبزیان افغانستان ته وړي شي، په هغې باندې 40% پورې ډیوټي اضافه کړې ده. حالانکه د دغې نه وړاندې دوی سره ژمنه شوې وه چې دغه ډیوټي به کال په کال یا د دوی په صلاح باندې فقط 10% اضافه کولی شي. اوس یک دم د دغې حکومتي بجټ نه پس کې دا 40% اضافه کړل شوې ده. اوس دلته چې کوم کمپیوټرایز نوی جدید نظام د کلیرنس تقریبا یو کال وړاندې شروع کړی شو، په هغې کې د انټرنیټ او د ډیری مشکلات چې له وجې دا چې کوم ترانسپورټران دي او کسم تیرې ګنجتان دي، د هغوی کلیرنس کار چې دی ورځ په ورځ باندې متاثره کېږي. دغسې ان ایل سي چې دا د نیشنل لاجسټکس سیل کومې ته چې صرف دا وظیفه سپارل شوې وه چې هغوی به دلته یو جدید کسټم ترمینل جوړوي، هغوی اوس بې ځایه د دغې تاجرانو په وینا دوی بې ځایه د کسټم کلیرنس په کار کې، د امیګریشن په کار کې او نور څومره تجارتي هلې ځلې دي په هغوی کې ګوتوهنې کوي. نو د دغې ټولو شیانو او د دغې ګوتوهنو او د حکومتي پالیسۍ په ضد باندې ځایي چې کوم تاجران دي، کسټم تیرې ګنجتان دي، هغوی لولونه وړاندې حکومت ته ګواښ وکړی چې که دغه ټولې غلطۍ یا د هغوی چې کومې پالیسۍ دي دا ترمیم نه کړی شوي او د دوی په حق کې نه کړی شوي، کومې چې دوی قانوني او جایز ګڼي، او هغوی د دغې هغوی چې موږ بار حکومت سره په دغه باندې خبرې اترې هم کړي دي، که دا حال نه شوي نو د جمعې ورځې نه لکه پرون چې دوی ویلي وه چې موږ به خپل کار بندیز به کوو، نو پرون ورځې نه دا کار بندیز پیل شوی دی. نن په دویم ورځ باندې هم مکمل کار بندیز وو، که څه هم د کسټم ادارې مشران پرون هم تورخم ته راغلي وو، نن هم راغلي وو چې هغوی دغه تاجران او دغه کسټم تیرې ګنجتان رضا کړه چې هغوی کلیرنس کار شروع کړه. دوی ورنه لیکل غواړي چې موږ لیکلې معاهده لغتنامه به کوي چې کوم زموږ تحفظات دي یا زموږ کومې غوښتنې دي چې هغه پوره شي، نو هغه به کوو. او د کسټم ته تاسو ویل دا داسې حال کې دغه احتجاجونه مخې ته راغلي دي، کله چې د پاکستان وزیر اعظم یا د پاکستان مرکزي کابینې اعلان کړی و چې د اگست اولې اونۍ نه به د تورخم پوله د آزاد تګ راتګ لپاره او ویزه کې د نرمۍ راوستلو لپاره او په خاصه توګه باندې د افغانستان او تجارت او افغانستان او پاکستان ترمنځ د داخلي تجارت اضافه کول او ځایي تاجرانو له لوري اساسه ورکولو لپاره به دا به ورځې په کچا د کلي شاته پرانیستې پات کولی شي. نو دغه احتجاجونه په داسې مهال راغلي او سره تاجران دا هم وي چې کلي شاته پرانیستې چې کوم ژمنه اعلان شوې ده هغې له دغې هرکلی کې، خو باید حکومت هغې له وړاندې د دې غوښتنې
شنیواری صاحب، یو پوښتنه چې دا لاره یوازې د تجارت لپاره بنده ده که نه د عام خلکو تګ راتګ لپاره هم بنده ده؟
دغه لاره چې دا لکه څنګه چې چمن د لارې په بلوچستان کې او بیا د خیبر پښتونخوا کې تر هم یوازنۍ لاره ده چې دا د تجارت سره سم عام تګ راتګ لپاره هم آزاد ده. او په 2014 کې کله چې پاکستان دغلته نوی د بارډر یو نوی پالیسي یا بارډر مینجمنت پالیسي لاګو کړه، له هغې نه وړاندې به د دغې پولې د لارې د ورځې په کچه قریبا 50,000 پورې کسان افغانان پاکستانیان دوی به د دغې پولې لارې بغیر د اسنادو تګ راتګ کاوه. د دغې نوی پالیسۍ نه پس چې کوم وخت کې پاکستان دا شرط کېښوده چې دغې پولې باندې دواړه حکومت تګ راتګ به په اسنادو باندې په ویزه او په پاسپورټ کولی شي، نو دغه شمېر هلته تقریبا تر 8,000 پورې راغورځېدلې ده. او اوس هم دغه پوله چې ده د عام راتګ راتګ دپاره هم استعمالولی شي او د لارې د پاکستان او افغانستان ترمنځ داخلي تجارت هم کولی شي. اوس دغه تجارت چې دی د دغې چې کوم مشکلات ترانسپورټرانو ته ایجنټانو ته د دوی په وینا دغه تجارت
د کال 2015 کې چې کوم درته دا 2.5 بلین ډالر د کال رسیدل او هغه اوس فقط 200 ملیون ډالر ته راکوشو دی.
ډیر مننه شنواری صاحب، خوشاله سي.
خوشاله اوسې.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو دی. د خیبر پختونخوا په اباسین کې درې ورځې وړاندې د ډوبې شبې کښتۍ په پیښه کې 14 ډوب شوي کسان تر اوسه پورې بې درکه دي او چارواکي وایي چې د دوی د معلومولو لپاره عملیات روان دي. رپورټ پی د سیمینا د ډیب ریډیو خبریال احسان محمد خان راکوي.
د کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې بې درکه کسانو لټون اوس هم روان دی. د هریپور ضلع انتظامیه په وینا دغه پیښه کې ډوب شوي تنانو کې 14 اوس هم بې درکه دي. د هریپور ډیپټي کمشنر ماوین ازر مغل ډیوه سره په خبرو کې وویل په 3 جولای د کښتۍ اوړېدو وروسته 14 تنان خپل د سیند غاړې ته ژوندي تیروتلي وو او وروسته د امدادي هلو ځلو 4 ماشومانو جستونه ترلاسه شوي وو. په دې هکله نوموړي وویل
ہمارے پاس جتنے بھی ریسکیو ٹیمیں ہیں وہ سب لگی ہیں، تو ابھی یہ کہ جو موجودہ صورت حال ہے کہ پانی کا جو پوزیشن ہے وہ بہت ہی سپیڈی ہے ادھر جہاں پہ یہ انسیڈنٹ ہوا تھا، تو یہ تو قدرت کے حکم سے ہی ہو کیونکہ نیچے سے کہ دوسرا پانی جو ہے وہ گندا ہے، ڈرٹی ہے اس کا کلر.
دیوائی امدادی کارونا اس ہم روان دی خو دا سند اوبو زور زیاد شوے او اوبو ڈیرے کھڑے شوی دی چې د دې لوجه د لادرکه تنانو راوخکلو کې مشکلات ښکاری. اخوا د شانګلي د کوماچ یونین کونسل د نصرت خیلو ناظم سلطان نبی ویلي تر سرلیختو کسان په دغه کښتۍ کې سوار وو او تر 200 اوس هم لادرکه دي. دغه کښتۍ چې د شنګلې نه هریپور ته روانه وه په دغه کې سواره مسافر د اباسین په غاړه د شنګلې او تورغر اوسیدونکي وو. په دغه سیمو کې چې د سړکونو نشوالي له کبله ځایي اوسیدونکي د اباسین د لارې په کښتۍ کې تګ راتګ او د خپل ژوند ضرورتونه پوره کوي. یاد دی وی په دغه ډوبه شوي کښتۍ کې تر 150 بیزی او 10 ډنګر هم سواره وو. د پیښې په ځای کې د شنګلې او تورغر سیمې په سلګونو تنان اوس هم موجود دی چې د ډوب شوي خپلوانو د جسدونو راوخکلو په تمه دي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، ابټ آباد.